واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خانم په کابل کې د امریکا د متحراتو سفیر جانبس ویلی په دې اړه زید او نکیز راپورټونه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن به څه وخت د رایو د جمعبندي ملي مرکز پرانیزي اندېښمن دی شغلی بس دغه اندېښنه پرون د سه شنبه پورز په خپل ټویټر څرګند کړی ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن مشري ویلي چې دوی د قانون له مخې د تلې پر وشتمه د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي د ټاکنو خپلواک کمیسن او په کابل کې د ملګرو ملتونو خاص استازي له نمایندانو څخه غوښتي دي چې په خپل سر د بریا اعلان ونه کړي او د ټاکنو د کمیسن د فیصلو ته دې انتظار وباسي دغه بیانونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجو د اعلان نه مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله او جمهور رئیس غنی ډلو په انتخاباتو کې د بریاو اعلان کړی دی د امریکا د ټرمپ ادارې د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس د استهزا کولو په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او په ډیموکراټانو یې دا تور لګول دی چې د امریکا په ډیپلوماټانو یې فشار راوړی چې د سپینې ماڼۍ پر ضد شاهدي ورکړي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو هڅه کړې ده چې د بارنو چارو وزارت پنځه پخوانی او اوسنی چارواکي د کانګرس د تحقیقاتو څخه یې منع کړي او یې د هغوی اورېدنه وځنډوي د امریکا متحده ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی دی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د ډیموکراټانو استازي ادم شرف د خیانت په جرم دی ونیول سي شغلی شرف د شغلی ټرمپ د استهزار لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د کانګرس یو شمیر ډیموکراټانو د شغلی ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه د استهزا ته مقدمه جوړ کړي د فرانسې ډیپلوماټیکي منابعو ویل دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د ملګرو ملتونو د امنی کلنۍ غونډې پر مهال د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته ټلیفون کړی خو هغه ټلیفون پورته نه کړ یو منابع ویلي دي چې دغه ټلیفون د سپتمبر په 24مه لاغه وروسته سوی دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د امریکا او ایراني مشرانو سره جلا جلا په دې هڅه ولیدل چې یو تاریخي ملاقات برابر کړي چې په منځني ختیځ کې د جنگ د خطر مخه ونیول سي داسې اوازې هم وي چې تیره میاشت دغه مشران به کېدای سي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال ملاقات سره وکړي خو د ایران ولسمشر روحانی وویل چې هغه به تر هغه د امریکا سره خبرې ونه کړي تر څو چې د ټرمپ حکومت پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي نه وي شمالي کوریا وایي چې د امریکا سره خبرې د سه شنبه پورز بیا پیلوي تر اوسه دا نه معلومه چې دغه خبرې به په کوم ځای کې پیل سي او کوم موضوعات به تر بحث لاندې راسي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د جون د میاشتې په اخرو کې په دې موافقه کړې وه چې په کاري سطح باندې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې درې میاشتې وروسته پیل شي د شمالي کوریا د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال چوسون په ویلې مې کې ویل شوې چې د خبرې په دشنبه پر سپیل شي او د جمعې پر ورځ باندې د دواړو خواوو ترمنځ مقدماتي تماس ټینګ شي دواړو خاطرمن د خبرې د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د ملاقات نه وروسته هغه وخت په ټپه ودرېدلې چې دا سوال راپورته شو چې څنګه به په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه لرې کړی شي دا هم نه ده معلومه چې د دواړو خاطرمنځ په خبرو کې به کم یو طرف خپل دریز نرم کړی وي
د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر جمهور رئیس مسعود خان ویلي چې د کشمیر هغه برخه چې د هند تر کنټرول لاندې و او هند هغه ځانګړي سیټ یې ورختم کړی او هند سره یو ځای کړی حالت د بشری حقوقو وضعیت د نړیوال رسنیو د بشری حقوقو سازمانونو او د نړیوال ټولنې توجه غواړي هغه ولی اوس وخت راغل دی چې نړی پاتومی وسلو سنبال دوه هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړې د سیاسي حل لپاره د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی مداخله وکړي مسعود خان په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې خبرونو سره د خبرو پر مهال وویل چې په جمهور کشمیر کې لتیر وو نه راسي دغه په کول معاصره جاری ده او د ملکی کسانو د بارني نړی سره اړیکې شلېدلې دي هغه ول د امریکا د لپاره مناسبه نه ده چې یوازې به طرفه پاتې سي هغه ول چې کشمیر یو داسې مسله ده چې نه یوازې هند او پاکستان ترمن جنگ وجه ګرځي بلکې دا غي اغیز به پټول نه لري پریوزی بلې خو د هند بارنو چارو وزیر روی شنکر وایي چې د کشمیر د شخړې پاړه د هند دریز لسی زوراسي ډیر سرګند یو په دې برخه کې د هند او پاکستان ترمن د هیڅ چمنګړي توپ نه قبلوي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل
لومړی په مخړی دی رپورټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی ماماتو د جمهوریت ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیونونه خپل کار ته پریږدي. د بلې خوا د جمهوریت ریاست لپاره یو کاندید رحمت الله نبیل وایي چې انتخابات په لومړی پړاو کې ګټونکي نه لري. د هغه په باور چې کمیسیون باید له سره رانو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ لري.
تر ټاکنو درې ورځې وروسته د ولسمشري یو نومان رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشریزې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. تر دې وړاندې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ولسمشري نوماند عبدالله عبدالله ادعا کړې وه چې دوی په لومړي پړاو کې د ټاکنو ګټونکي دي. ښاغلي نبیل په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي.
انتخابات باید شفاف سازی شوه. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی اماماتو چې د ټاکنو کمیسون د فعالیتونو لیدنې ته راغلی له ټولو نوماندانو غواړي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپل کار ته پریږدي.
یوازینی کس چې د ټاکنو ګټونکی اعلانولی شي هغه کمیسون دی. زما په فکر ټول باید منتظر شي چې کمیسون پایلې اعلان کړي. مهمه دا ده چې کمیسونونه کار ته پریښودل شي ځکه دوی د خلکو له هیلو سره سم ډېر ښه کار کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د رای د شمیرنې دوه مرکزونه لري. په یو مرکز کې په ډیجیټلی بڼه رای شمیرل کیږي او بل دغه مرکز دی چې دلته په فزیکي ډول رای شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د شفافیت لپاره د دغه دواړو مرکزونو رای پرتله کیږي او بالاخره به پایلې اعلانوي. د ټاکنو کمیسون باید د تلې پر وشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړي خو لا نه دي توانېدلی چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو دقیق شمیر وشي.
دغه د اشتراک سطح ټولو ته یو سوال دی، کله یې تاسو دقیق اعلانوئ؟
سطح د اشتراک ګوري منګه که چیرته د انتخاباتو په ورځ باندې که منګه مخابراتي شبکو خدمات لرل نو په یقین تاسو ته ویلی شم چې په ختم د شمارش کې منګه تاسو ته د سطح د اشتراک ویلی شو. تر اوسه پورې منګ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو د کمیسون غړي په یو وخت نه دي او له همدې عمله نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان کړي.
د افغانستان د دیارلس وطنوي کال د جمهوري ریاست انتخابات د خبرونو ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز رسنۍ مهیروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو پر مهال 3223 شکایتونه ثبت کړي دي. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په موده کې له 2300 باندې 3200 شکایتونه ثبت شوي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ورته رسیدنه وشي. د دغه کمیسیون ویان مرستیال زرمینې حقجو کاکړ امریکا غږ ته وویل چې دغه شکایتونه تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس او تخار ولایتونو کې ثبت شوي دي. هغه د شکایتونو ډولونو ته اشاره وکړه او وی ویل
بیشتر شکایت در مورد دستگاه بایومتریک بود که در اکثر ولایت دستگاه بایومتریک متاسفانه
خواهد دا. وی شکایتونه تر ډیره د بایومتریک سیستم په اړه و چې په ځینو ولایتونو کې کار نه کاوه. درایور کوونکو لست هم ستونزه درلوده. ډیرو کسانو نشو کولای خپل نوم په لست کې پیدا کړي. رسنیو او ناظرونو ته هم اجازه نه ورکول کېده. همدارنګ په ځینو ځایونو کې زورواکو په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دا هغه شکایتونه و چې له موږ سره ثبت شوي دي.
مداخله زورمندان در اکثر ولایت دوردست در پروسه انتخابات بیشترین ما شکایت ما در این بخش ها داشتیم.
زرمینه کاکړ همدارنګ زیاته کړه چې د دوی له کمیسون سره په انتخاباتو کې د درغلی شکایتونه هم ثبت شوي دي خو دا معلومه نه ده چې دغه شکایتونه په کومه کچه دي او څومره رښتیا دي. هغې وویل چې ټول شکایتونه د خلکو، انتخاباتي ناظرینو او انتخاباتي ټکټونو لخوا له دوی سره ثبت شوي دي. بلخوا د امنیت او عدالت په نوم د انتخاباتي ټکټ کاندید رحمت الله نبیل وایي تر سره شو درغلی او ته پکاتو د شنبه ورځ انتخابات ګټونکې نه لري. خاغلی نبیل د سه شنبه پورز د انتخاباتو لتر سره کې دوه درې ورځې وروسته خبري اعلان تو ویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید لسره د شفاف انتخاباتو تر سره کېدو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د امنیت او عدالت ټیم چې کوم معلومات لرو او کوم تکلب چې وینو د انتخاباتو لومړی پړاو اصلا ګټونکی نه لري او باید کمیسیونونه د رایو له شفافیت څخه وروسته دوهم دور ته چمتووالی ونیسي.
که څه هم تر دا مهاله نورو انتخاباتي ټیمونو د نبیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ثبات او همپالنې او دولت جوړونکي انتخاباتي ټیمونو په تیرو انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې اونۍ شنبه په ورځ د تلې پر شپږمه نیټه ترسره شول.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې دوی په ډیر دقت سره رایې شماري تر او تر خپل ټاکلي وخت پورې به د بریالي کاندید نوم اعلان کړي. میرمن نورستانی دا خبرې د امریکا ژغ آش په مرکه کې کړي.
د ټاکنو په اړه د نور بحث لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانی سره خبرې کوم چې له کابل نه پروګرام سره ملا شوې ده. میرمن نورستانی سلام، ډیره مننه کوم ستاسو له وخت نه اجازه راکړئ چې د مشرانو جرګې د رئیس پر ګواښ ستاسو خبرګون واخلو. فضل هادي مسلم یار وایي نقل قول کوم چې ستاسو پر پلار غیر بایومتریک رایې شمیري، آیا تاسو دا رایې شمیرئ؟
ډیر مننه. زه د جناب مسلم یار صاحب د دې خبرې په ځواب کې باید ووایم چې زه قانون مکلفه کړې یم په هغه څه چې په قانون کې زما دنده ده چې قانون تطبیق کړم او د قانون حمایت وکړم. نو زمونږ طرز عملونه زمونږ قانون همدا و چې مونږ پروسه بایومتریک مخه ته وړې ده او په بایومتریک پروګرام کې چې د سلو یو ملي پروسه مخه ته ځي، زه نشم کولای چې زه به بایومتریک رایو ته هغه معتبره وشمیرم. نو په دې اساس د قانون د مکلفیت په اساس چې ماته راسپارلې، زه فقط بایومتریک رایا معتبره رایا د زمونږ کمیسیون او زمونږ او ماته. نو زه د قانوني کار مې کړی دی دا چې د مسلم یار صاحب دا خبره دا به د خپل خبره ای، اما زما فقط زه پلوی د قانوني ما او تعهد د افغانستان خلکو ته لرم.
کمیسیون د غړو په ټاکلو کې ټولو نوماندانو رایه ورکړې ده، اوس باید تاسو ته وخت ورکړ شي چې رایه چان کړی او په ټاکلي وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. ولې ځینې نوماندان بیړه لري؟
زه فکر کوم چې موږ دا واقعیت هم دی، موږ د هر پایلو لپاره او د هر کار لپاره پلان لرو، ټایم لاینونه لرو، تقسیم اوقاتونه لرو، د هغې مطابق مخې ته ځو. اوس هم موږ مطابق د قانون روان یاستو او موږ په وشتم د تلي دام دي ته په وخت کړی دی چې موږ به په دې ورځ ابتدایي پایلې اعلانو او هر ورځ دوه ورځې بعد یو ورځ بعد موږ هغه قسمی رایې چې په ولایاتو کې ورکړ شوې دي، چې نن هم موږ د یو کانفرانس شاهد وو چې موږ هلته 2,500,000 رایې ورکوونکي چې هغه شوي وو دا مو اعلان ته وسپاره چې رایې ورکړې وه. نو دا هر ورځ کوو او دا طبعا تغییر لري، چون د ولایاتو نه چې موږ ته راځي په ډیجیټلي ډیټا کې او په زمین کې د ولایاتو نه، نو دا هغه رایې دي چې یو تغییر پکې راځي په دې رقم کې. اما هر ورځ موږ دا رقمونه وړاندې کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو هڅې پیل کړي او ژر به دا خبرې له سره پیل سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي او جزئیات به یې ډېر ژر څرګند سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ته چې د کابل څخه راستولې دي.
د امریکا او طالب استازو ترمنځ له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کچه د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا ځل به د سولې خبرې د افغانستان د دولت په محوریت سره پیل شي. خاغلی احمدی زیاته کړه چې دغه هڅو ترڅنګ د سولې د خبرو د سرنګوالي په اړه چې پر وایناي یوې نتیجې ته ورسیږي هم سیړنې پیل شوې دي.
تمامي کشورها شاملې پروسه هستند.
ټول هیوادونه په دې پروسه کې شامل دي. متحده ایالات هم د پروسې یو برخه ده. د هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او دا مسایل د افغانستان له دولت سره هم شریک شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت سره دا خبرې په ډیر سرګند ډول شریک شوې دي او ژر به تاسو له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو شاهدان ووسئ. خو دا ځل باید خبرې نتیجه ولري. موږ په داسې کړنلارې کار کوو چې د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو لپاره د هڅو د پیلېدو خبره کوي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون د یو لسو تنو له وژل کېدو وروسته له طالب استازو سره د سولې خبرې ودرولې. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د ناټو غړي هیوادونه، چین، هند او د سیمې ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته وهڅوي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به د سولې خبرې د افغانستان لپاره مثبت نتایج ولري.
امیدواري ډېره زیاته په دې ده چې هغه آخري مرحله د افغان حکومت لپاره هم ده نهایی فشار چې هغه د جنگ موضوع وي چې اتابان امریکا به ملاتړ کوي او نور نړیوال ټولنه دوی ته هم بله لاره نه ده پاتې. تر څنګ طالبانو ته هم بله لاره نه ده پاتې، ځکه د سیاسي لحاظ نه هم دوی هغه څه ایالات کې دي چې تر ټولو ښه ګټه اوس اخیستلی شي د دې موضوع نه. اما که اوس هم دوی دا چانس له لاسه ورکړي، نو افغان وګړو په ذهنیت کې هم دوی په وړاندې ډېر
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د اوربند اعلانول شرط ایښی او ویلي دي که چیرې طالبان اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال ویلي چې د سولې په خبرو کې بیړه د دښمن د قوي کېدو معنی لري او پر طالبانو یې غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم ته نړیوال رپورټونه. په کیف کې چارواکي په داسې پلانونو کار کوي چې د هغوی له مخې د ترانسپورت هغه مشکلات حل کړي چې یوکرانیان ورسره کریمیا ته په ننوتلو او وتلو کې مخامخ دي. روسانو د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې د خپلې خاورې سره یو ځای کړل. خبریال جیمی دیمیتر په دې باره کې له مسکو څخه دا راپور لیږلې دی.
که څه هم چې د ترانسپورټ رسمي ارتباط به د کریمیا او د ټول اوکران سره اټینګ نه شي، د نوو پوستو او پلونو جوړول به له سر نه د بس موټرو او اورګاډو تګ راتګ د باور د پیدا کېدو د اقدام په حیث لیدل کیږي. دغه اقدام د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د پراخو خبرو لپاره د احتمال په باره کې خوشبیني پیدا کوي چې د ختیځ یوکراین د دونباس په سیمه کې شپږ کلن جنگ پای ته ورسوي. مسکو د جدایي غوښتنې جګړې ته لمن وهي چې تر اوسه پورې په کې 10,000 تنه وژل شوي دي. د اوکران او روسیې دواړو مامورانو وویلې دوی چمتو دي چې د پاریس په عالي غونډه کې ګډون وکړي. د دغې غونډې کوربه د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دی چې کوشش کوي د سولې په ټپه ولاړې خبرې د 2015 کال د منسک د موافقې له مخې بیا شروع شي. د دغې موافقې هدف په ختیځ اوکران کې د جګړې پای ته رسولو. داسې ښکاري چې د روسیې او یوکران ترمنځ د بندیانو تبادلې یو نوی تحرک پیدا کړ او د دې هله شته چې وست کیف او ماسکو ترمنز یو نوې ډینامیک پیدا شي. بندیانو په دغه تبادله کې درې څلوخت کلن روسي لیکوال او فلم جوړونکی لیگ سنتسوف او څلوریش یوکراني مانوګان شامل دي چې د کرچ په تنګي کې د سمندري نښتې په وخت کې نیول شوي. تقریبا یو کال پخوا دغه تنګه توره بخیره د ازوف د سمندرګي سره نښلولې وو. د یوکران د بنیادي کارونو وزیر ولادسلاو کریکلی د سوبودا د راډیو سره په مرکه کې وویل د یوکران او کریمیا ترمنځ په سرحد کې ترانسپورتي ارتباط به وروسته ټینګ شي، مګر د یوکران د بشري حقوقو مبارزین وایي د خبرو لپاره لمخ کې نه باید شرایط کې خودل شي چې د رسمي خبرو له شروع کېدو نه د مخه روسیه باید څه باندې 200 تنه آزاد کړي. روسي چارواکو شپږ اتیا تنه په کریمیا کې بندیان کړي دي او لږ تر لږه 220 تنه یوکرانیان په دوباس کې یفراتیانو چې روسیې ملاتړ کوي برامته کړي دي. په کریمیا او روسیه کې له نیمایي نه زیات بندیان د بشري حقوقو تاتار مبارزین دي. کرملین همیشه تاتار فعالان ترورستان یادوي. په داسې حال کې آدرین کرات نیکی د اتلانتیک په شورا کې د امریکا د څیړنې په موسسه کې څارونکی دی وایي ځینې کسان اندېښنه لري چې زلینسکي انه غواړي دغه خبرې پر مخ ولاړې شي، دغه بندیان به د دغو خبرو قرباني شي. خو دا په دې عقیده ده د یوکران جمهور رئیس په تایید ده چې دغه خلک له بند نه خوشی کړي. لیکن کرات نیکی انه وایي دا د سولې د موافقې د کېدو په باره کې خوشبینه نه ده، ځکه نو وینما چې سوله به وشي پوتین انه غواړي یوکران اشغال کړي یای لمنځه ویس. د سولې موافقه به څه ونه شي کړی او کله چې د ده شهرت کم شي نو دا بیا خارجي دښمنانو ته ضرورت لري، ځکه نو زه یو څه شی له لاسه ورکوم، مګر د سولې موافقه د داسې یو هیواد لپاره نه وینم چې د روسیې جمهور رئیس په دې عقیده ده چې دا د روسیې د خلکو پورې ارتباط لري. کراتنیک زیاتوي زلینسکي به داسې موافقه ونه کړي چې پوتین یې غواړي، یعنې دا چې په یوکران کې دننه یوه سیمه د روسیې د تسلط لاندې راشي. له هغه وخت نه راپدې خو چې زلینسکي په کیف کې لوړ مقام ته ورسېد، د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غواړي د سولې د خبرو په نوي پړاو کې ګډون وکړي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او نور لویدیز مشران پکې دخیل دي. د جولای په میاشت کې یوه ویډیویي بیانیه خپره شوه چې په کیف کې د اروپایي اتحادیې او د یوکران د یوې ورځنۍ عالي غونډې سره سمون خوړ، او د تلویزیون پخوانی کارتونیست د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې مطلق اکثریت وګاټه، له پوتین نه یې په مستقیمه توګه وغوښتل آیا مونږ خبرو ته ضرورت لرو، راځئ چې وی او د ویلې کمرې ته مستقیم ګوره.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شمالي کوریا د امریکا سره د اټومي مسایلو په باب د خبرو په پیل موافقه کړې ده. د سیول څخه د امریکا ژغ د خبریال ویلیام ګالو د رپورت پښتو ژباړه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د جون د میاشتې په اواخرو کې په دې موافقه کړې وه چې په کاري سطح باندې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې درې میاشتې وروسته پیل شي. د شمالي کوریا د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال چوسون په ویلامي کې ویل شوی چې د خبرې به د شنبه په ورځ پیل شي او د جمعې په ورځ به د دواړو خواوو ترمنځ مقدماتي تماس ټینګ شي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا خبرې به په کوم ځای کې پیل شي او په هغې کې به په څه شي بحث وشي. د دواړو خواوو ترمنځ دغه خبرې د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د ملاقات نه وروسته هغه وخت په ټپه ودرېدلې چې دا سوال راپورته شو چې څنګه به په شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه لرې کړی شي. دا هم نه ده معلومه چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې به کوم یو طرف خپل دریز نرم کړی وي. له بلې خوا په لندن کې د شاهي متحد مرکز د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شوې چې د برتانیې بیړۍ د شمالي کوریا زغال په قاچاق دغه ملک نه وباسي. شمالي کوریا د زغال نه ډیر عاید ترلاسه کوي او حتی د هغه ملک د اټومي او د بالستیکي توغندیو پروګرامونه د هغې نه تمویل کیږي. د شمالي کوریا د زغالو په صادراتو امریکا، اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي، مګر په هغه راپور کې چې د شاهي متحد مرکز د تحقیقاتو په نتیجه کې لیکل شوی وایي چې د برتانیې سب شوې کمپنۍ د دغو بندیزونو د منلو په مسله کې اساسي رول لري. د شاهي متحد تحقیقاتي مرکز یو غړی همیش مکډان لوی چې برتانیې کې سب شوی کمپنۍ د شمالي کوریا د زغالو په قاچاق کې اساسي رول لري او دا کار په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو نه ښکاره سرغړونه ده. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې څنګه شمالي کوریا د امریکا او نړیوالو مالي موسسو ته لار پیدا کړې ده. دغه راپورټ وایي چې د برتانیې د بیړیو کمپنۍ د شمالي کوریا د زغالو په قاچاق کې اساسي رول لري. ښاغلی مکډانل وایي چې برتانیې باید د دغو کمپنیو په تشکیل نظر واچي، ځکه چې همدا اوس دا ډیر اسانه ده چې ساختګي کمپنۍ جوړې شي. د برتانیې په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې دوی د امنیتي افرادو سره د نږدې نه همکاري پیل کړې ده تر څو هغه کمپنۍ او انفرادي اشخاص چې دغه غیر قانوني کارونه کوي پیدا کاندي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، استرالیا تایید کړی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له صدر اعظم سکات موریسن څخه غوښتي دي د میلر د رپورټ د منشي په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. د مرستې غوښتنه امریکا ته د موریسن د سفر څخه لږ مخکې سوې وه. رپورټونه وایي د عمومي څارندوال ویلیام بار په مشرۍ دغه تحقیقات کیږي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
استرالیا ویلی دی د عدلی د وزارت سره به په تحقیقاتو کې چې د رابرټ میلر په باره کې کوي د خپل وسې پورې همکاري وکړي. ګومان کېږي چې د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې روسیې لاس لاره، چې د استرالیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او ډیپلومات ویلي وو چې دی هم تر یو حده پورې ورنه خبر و. الیگزانډر ډونر رپورټ ورکړی دی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم یو غړي جورج پاپادوپولس د روسیې له کوشنو خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به اعتبار کړي چې په 2018 کال کې د امریکا په ملي انتخاباتو کې ډیموکراتا کاندید و. ډونر استرالیایي مطبوعاتو ته وویل دی له دې نه زیات څه نه لري چې د 2018 کال د مې په میاشت کې د خپلو خبرو په باره کې راپورټ ورکړي او په هغې باندې یو څه ور اضافه کړي. ډونر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
It's not just that I don't want to keep repeating myself, but I've just got nothing more to say about it. I mean, I had a conversation with this guy, I passed on the conversation, or that one element of the conversation, to the Americans, and I mean, there's just nothing more to it. I can't offer you any more information, and I know nothing about conversations.
دا داسې نه ده چې زه په تکرار سره وایم، مګر له دې نه زیات څه نه لرم چې په دې باره کې وایم. زما مطلب دا ده چې ما د دغه کس سره خبرې کړې وي، دغه خبرې مې رسولې وي، یا د دغه محاورې یو عنصر امریکایانو ته. زما مطلب دا ده چې له دې نه زیات څه نشته ده. زه تاسې ته نور معلومات نشم درکولی او زه د دغو خبرو په باره کې نور معلومات نشم درکولی چې سکات موریسن د جمهور رئیس ټرمپ په شمول د نور امریکایانو سره کړي. پاپا د پولیس انکار وکړ چې هیڅ کله یې په دې تفصیل خبرې نه دي کړې. د وروسته له هغې چې اف بی آی ته یې د هغو غونډو په باره کې دروغ ویلي وو چې د روسیې سره کېدې د یو لنډ بند سزا ولیدله. رپورټونه وایي د ټرمپ ادارې له استرالیایي مامورانو نه وغوښتل چې داسې شواهد پیدا کړي چې د میلر کره کتنه بې اعتباره کړي. دغه راپورټ جمهور رئیس ټرمپ غوسه کړ چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات رد کړل، ځکه دای د جادوګرانو محاکمه یاده کړه. ټرمپ د مې په میاشت کې وویل د امریکا عمومي څارنوال ویلیام بار به په دې نظر واچوي چې میلر څنګه تحقیقات پیل کړل. د اف بی آی تحقیقات وښودله چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزه د روسانو سره جنایي دسیسه نه وه چې د 2018 کال په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي، که څه هم چې ده د جمهور رئیس دسیسه څرګنده نه کړله. په کانبرا کې مخالف سیاستمداران اوس غواړي په دې پوه شي چې جمهور رئیس استرالیا استعمال کړې ده که نه، چې خپل انتقاد کوونکي بې اعتباره کړي. صدراعظم سکاټ موریسن د ټرمپ یو د بین المللي نږدې متحدین نه دی او تېر هفته ورته په سپینه ماڼۍ کې رسمي میلمستیا شوې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت